السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام اوري. قربانی ملالی بشیر ده، خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولې دي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه، او په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیايي توکي کولی شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نور روغتیایی توکي هم واستوي. د جرمني پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې وموندل شول. ډي پي اي خبري اجانس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکي د المان په زاکسن انهالت ایالت کې د وی لارې په شا کې موندل شوی دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلی او ویلي دي چې د لارې لشای غګونه اوریدلې دي. په لاره کې د 1400 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپاره و چې د دوی په خبره دی و قاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوي و. دغه پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلی دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25 ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنۍ چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزۍ ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د زلغوزو د کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ور رسیدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامی الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رزوی د خوشی کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سې شنبې له ولسمشر جو بایډن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یو غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و. په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي. د سی او پی په نوم دغه کانفرنس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کوره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرنس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوی وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د دې په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون ویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راس په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړی ده.
مخکخی خزی
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې شدید خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. او ریدونکو تر دې مخکې چې خپل لومړی ملمنی اغلی آریان یون تورسم، تاسو کولای شئ چې موږ ته د خپل ملمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر ټلیفونونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 00202211205001، او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده 00202211205001. موږ ته زنګ ووهی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې اغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو نه
هم سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته ټول وړاندې کوم مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازي واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغې وړاوه او چتاوي د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غي ورځ نه چې من مبارزه دګر تر اوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډیره حده پور خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډیره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او به تب حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي، موږ د دنیا نه ځان لري کولای نشو. نو اوس ستوند او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو رو به مشکلات حل شي او به تب افغانستان نورمال حالت راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستوند ډیر لري، مشکلات ډیر شته، بیکاری شته، ام دا اوس او ځوانان زمونږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایونه امنیتي ستونزې هم شته. خو سره دا غي موږ باید نا امید نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو، همیشه به خپل لاس سره وو او دغه ستونزو د حل لپاره به په ګډه سره کار کوو.
بله مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیستا او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسی کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د لپاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي. دا د خلکو لپاره څنګه، یعنی څنګه دوی باید خپلې هیله منی د لاس ورنکي، په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک للاسه وتلی دی ولسواکی نور نسته جمهوریت نسته.
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېدو او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي د ولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوایم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېنیدي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونه نیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضي دي او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته رانغې، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو زه موږ ډېر خوشبینه یو، تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدواره یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بلې اغلی آریان یون، تاسو له موږ سره پر لیک اوسئ. زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. اغلی موسکا، دې خپرونې ته شرغ لست.
سلامت سړي له مننه.
اغلی موسکا، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې تاسو په افغانستان کې یو ډیر نامتو او تکړه خبریاله وست او په دې برخه کې مو ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم که نه. ما ډېر زحمت وکړ، 13 کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کړ، کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې 8 کاله کار وکړ، 8 کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه راکړل شوی، له مونږه اخیستل شوی دی. په دغسې یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ماته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مې ثاني. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېر سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
بله موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټیکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لوی غمیزه ده. کول په نوی نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روند دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام له بیخ نه ړنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر 10 کاله بعد، هر 15 کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بیخه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې میرمنې باید فضا ته لاړې شي، میرمنې باید ساينس کې درس وایي، میرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده. اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې مونږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا میرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګوري ښا دوی که غواړي مثلا اسلامي دوی وایي چې اسلامي نظام مونږ حاکم کوو، په اسلام کې میرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له مونږ نوانخلي. کله چې مونږ ته اسلام ته حق راکوي، مونږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو مونږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زمونږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید میرمنې درس ته پرېښودل شي، میرمنې باید تعلیم وکړي، میرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ میرمنې د سرنوشته پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما 3 کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په 2 کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، ښه معاش مې لرله، خپل ټول ضروریات مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکړم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د میرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولای. نو په دغه شرایطو کې څنګه مونږ ښه اوسو، او څنګه مونږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکم دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی؟ نه، کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته مونږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نشي کولی، نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې مونږ ورسره مخ یو.
مننه مسکا جانې. اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسمه یو پښتنه به ستاسو څخه دا وکم، در دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او ریدونکي موږ ته زنګ وهي. فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی، اول به دوی راواخلو بیا به خپله پښتنه وکم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو ژغ ښکته کوي او بیا خبرې وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته خبر سلام کوم چې ته همکاران ته ما غوښتنه ده د ځما نظر ده چې زه باید د خلک د شکر وکړم، او د جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو. دا غوښتنه ونه کوم چې د رسمیت ودی نه پیژندل کیږي، یا د افغانستان باندې د ګرانی د باید مفتی صبر وکړو. دا کارو باندې دا څه پیښ شي کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خوا څخه کیږي.
بله، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي. جګړه خو نه د خلاص سوی، اره ورځ حمله کیږي، او د ډیری حملو مسؤلیت هم داعش ډلې اخستی دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وژل شوی دي. او همدارز هر ورځ موږ شاهدان یو چې په ولایتونو کې په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې دومره زیاتې شوی دي چې هر ورځ د خلکو مړې موندل کیږي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته، مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ملالې جان سلامونه تاسو ته، استاد ملمنو ته، ټول اردوګ سلامونه، او نه کلی باندې کومه مجګد نیکمر.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم اوست او د رادیو ژغ کښته کی بیا خبرې وکي؟ مننه.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم.
اخلاقی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کومه پښتنه لري یا تبصره کوي، مهرباني وکي.
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی، خو بیا دلته خبره دا ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی، د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی، ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوی دی. مخکې مو د سوړو نه د دوه دله چې 1500 کلدار روزانه به کول، هغه به خپل د کورنۍ نفقه په برابرول اوس هغه پر ودلې ده. نو بل اخره چې ګرانی هم تر ډیر هدف پر جګه سوی ده، بیکاری هم ځکه چې تر ډیر هدف پر جګه سوی ده. حکومت زم د دغه حکومت د هله ورزو کو چې بای ست ډیر هدف پر کدی اوس مخ کې وایسه وي چې سوال اس کلمه شی ما ما دې یعنی ما نه ځنه اخته کې ا د شان ول دونه پورته دی ول دونه ګراند او بل مستصبر هم ډیر په کار دی ځکه چې د خصوص خصوصا نوې دولت دی خصوصا کوس یو سوک نوې کوټه راځي لا هم هغه کور په ډیر سره نه جوړي یعنی ډیر وخت په ونی سي نو مست هم حوصله پکار ده خصوصا خوزمو د هلمند اوسیدونکو د پاره بیا د ډیر هدف پرې کداغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چلته اوس بېرته ژمی پر رسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډیر هدف پرې اجري مرستې ته اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بله مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی وو. دغه اورېدونکو یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوی ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنۍ نفقه ګټونکي او سرپرست شدي وي او هغوی اوس بیکاره سوی پر کورونا ست دي، نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی. او دوی وویل چې کور خو په یو ورځ باندې نه جوړیږي. نو د اوسنی افغانستان او د شل کال مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلی و هغه وخت خو یو خراب افغانستان و، یو سیستم موجود نه و. په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې، وزارتونه نه درلودل، یو پارلمان نه درلودې، سفیران یې نه درلودل، په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی. اوس خو یو جوړ مملکت دی، اوس خو یو نظام موجود وي، اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل، استازي درلودل، پارلمان یې درلود، وزیران یې درلودل، ادارې یې درلودې. نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي. هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیر سوې ده، نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای سي. یون صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخی زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خصوص حقوقو په افغانستان کې ډیر مطرح دي او دنیا هم ډیر پټینکار کوي، خو زه زما نظر دا چې دغه د خصوص حقوق په افغانستان کې همیشه طبي رشد نه دی سره، کله د افراد پالت کې، کله د تفرید پالت کې. زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا، او نه هغه تنګ نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور. نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو چې موږ خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم، هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامین په افغانستان کې. یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو، ولایتونه لرو، هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنی څه. هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي او د هغې اولاد ونه وژل شي، هغه کونډه نه شي، هغې مېړه ووژل شي. نو دا د هغې دپاره غټ زیری و. نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې شلو کلو کې تامین و. فقط یو دوه درې خویندې وي چې په هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو، وظیفې لرلې، کار یې کوو. او کله به چې اتم د مارچ راغې په لوکس هوټلونو کې چې تقریبا په اره غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل، اتم د مارچ بل مانځل کېده په سرینا په کانټینینټل کې، نور زمونږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وي د هغې دپاره نه روغتونو نه پکې نه مکتب و. همدا اوس زه د ننګرهار استاد یم. اچینو ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ، په ټول اچینو ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره، په ټول اچینو ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره. زه اچینو ولسوالۍ ته تلم په شینوارو کې، زما خور تقریبا 15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالې ته د سکول اوبه ته نه وي، د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې شلو کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه. هېڅ کار ورته نه دی شوی. موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی، بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري. زموږ ښځې د هېڅ شي نه محت هغه ابتدایي سهولتونه ورته نه و. خو خیر چې اوس موږ په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هماغې فعالیتونه کول، اوس په خارج کې مغې چغې ملګرو ملتونو ته هماغې ځي. موږ خو نه شو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي. زه داسې نه شم ویلی چې یعنی موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی. من د دې غوښتونکو نیو چې باید دغه حالت تغیر شي د خوځو د پاره کار وشي، خو هغه فاصله چې د خار او د اطراف د خزې په منځ کې هغه باید منځ لاړ شي، په واقعي ډول خزې د پاره بنیادی کارونه وشي، په اطرافونو کې ته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یو خزه اولادی مریضی لري، هغه په اسپانیا چې توی نګاره پورې رسی هغه تلف کیږي، مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلی. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړی شله چې زما خور چې په اسپیا په قچرې اچوي او په نګراره پورې را رسي او په لاره کې تلف کیږي، د هغې تداوي عمل ته وشي. په میلیونونو ډالره د ښځې په نامه راغلل، مګر زما خویندو دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ الا بلا به ګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنی دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نشو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شذو هغه لاستراوړنی چې شونځي ته تاګ دی که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندې وساتل سي، خو د انجونې اوس نه پرېښودل کیږي چې باید درس ووایي.
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنې دا موږ په دې باندې متيقین چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو، اما داسې نشو ویلی چې د یو دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی ملک یې پرېښی فیسونه اچولي چې ته ودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو چې په موږ باندې بده ورځ هم راځي، هم دلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې خاوره ځینې موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو، خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره، خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل بیا هم ښځو دپاره هېڅ هم نه و. که ورکشاپ وو که سیمینار وو فقط په مرکز کې و کابل کې و هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي؟
اغلې یون، تاسو وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسو په نظر باندې د تیر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وایې نه کړی سوای؟ ځینې راپورونه داسې وایي زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا تاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
دا سره هلمند کور دا په هلمند کې په هغه سیمو کې چې زمونږ د هزاره ورونو ژوند کوو دغه مکتبونه خلاص وو، او په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونه ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بله خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې، هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه زه تاته خیم چې نه زه په امیشال ته ورتلم هلته د یو دنجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یا قلم یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې وه د ونې لاندې ناست وو، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم اته هغه ته نو د سکول اوبه نه وي، د سکول اوبه خو زه جړل ماته ویل وي د زما سر وګورېختې ټول ټکېدلي وو، زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې خو زه دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول. یعنې شوي دي موږ په دې منکر نه یو، زه اوس په پارلمان کې ناسته وم دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ را ته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلې وي په پارلمان کې ناست وم، ما په غونډو کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ماته سمبولیک کارونه ماته شواري کارونه مه کوه، وخت چې ته ما بام ته جګې خو باید زپه کپایې هر یو نه پورته شم بیا لاړه شم بام ته او ته ما فراشوټي په بام مکه تکو دا زما حقوق نه دي او بل اخر من بام شو سره مدا ویلې چې ما تا عمره غربي دیموکراسي په افغانستان کې مراوله چې بل اخر به ته ما د زمکه وولې زما کلچر سره زما د دین سره منظم ماته حقوق راکا وس مثلا من دسه پوسټونه لرل په کابل کې چاغي باندې زمون خويندو کار کو آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنگي حالت کې دی او څومره مشکلاتو ډیر زما د پاره و خور را اوسه مو نه کړې و د پالیسۍ د وزارت دفاع آیا په دې شرایطو کې ته ضرورت ته په دې شرایطو کې دې ته ضرورت چې ته ماته په یو لر پرته سیمه کې مکتب جوړ کې زه هم دا بیا تکرار وم چې کار شو خو ډیر اندک نظر کومکونو ته چوغوري نظر د دنیا څوک ته چوغوري په افغانستان کې د خوځو د لپاره ډیر کم کار شو من یو دوه درې خزه مثال ورکول نه شو دغه د سروبي نه چا خوات کی په مشرقي کې تاسو راشي زما د اطرافو خزه وګوري ته ته وي اتم د مارچ شته وي دې پنه پوي چې اتم د مارچ شته اما تا ماته په کانټیننټالو په سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه پنیول زما دا په درس خو ماته به د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوسه مشکلات شته که طالب چیرې خزه مکتب ته پری نه دي موږ د دې په مقابل کې ودریغو او جنجال به سره کوو استدلال به سره کوو ته به وایو چې دا زما حق ده کچیر خزان او وظیفه ته نه پریدي موږ به سره جنجال کوو چې واخله ته په کوم دلیل زما نه پریدي چې تل وظیفه ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او خزه میړه مړی زوی غټ نه ای آیا خزه د دې حق نه لري چې وظیفه یې ځکه خیر خپامسته دا 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 خرڅ دا سره کوم برابر کی کته ما ته کور ته راوړی زب کېرم په کور خو سره کوم راته برابر کی لکه خور چې مخکې و چې ما تل اسکاله مکتب ولې ما تل اسکاله ما مکتب ولې ته ماستری کچ پورې مې ولې د نینګار لري پرتو سیمه ته تلې ما په نینګار کې مې اول ځل د خوځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په نینګار کې د خوځو مجله د نایټ نوم افتتاح کړه په ټولو جرګو کې مې ګډون کړ اما نو امید کېګ بنا مبارزه کړه د شګو مزل دی وهو به هر وخت کې کار وکړو اما بیا هم زه وایم چې نه غربي دیموکراسي د تطبیق دی شي او نو څنګه نظر سیاست چې خزه یا په ګور ده په ګور موږ د اسلامي اصول افغاني کلچر
پدغه خوځو لپاره حقوق ورمنانه اغلی اریان یون تاسو پر لیک را سره پاته سیبر ته به تاسو ترځم اغلی موسکا تاسو د یون صاحب خبري واوري دي آیا تاسو په دې نظر یاست چې د شوتو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه لنډيوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې یون هم ته اشاره وکړه زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تیر نظام کې هم خزي ډېرې سمبولي کې وي لکه څنګه چې مثال نه دی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي اما دوی وی چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو د دې خبرې ماته نه د معلومه چې دوی به څو وخت سره خبرې کوي په دې اکلا او څو په دې پریکړې نیسي چې خځې د مکتب یا ښوونځي ته پیږي نو زه نه پوهیږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واسه رسیدلې او هغه څه بل خو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسی تغییر کوي چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثر دوی دغه رویه چې ګورو په لومړي ورځ کې د خپل سره ډیر خراب رویه کوله چون ټول نړۍ دې ته متوجه و او دوی نو غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی او دا ورسته پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راوتلې دا څه ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هغه پخوانی پالیسی غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانی پالیسی دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مرمنو اوس تغییر کړی دی هغه پخوانی مرمن نه دی دوی مبارزه کوي خپل غاټ غواړي چې اوسد کی هر ورځ موږ وینو چې مرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي مظاهره کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مرمنو تغییر کړی دی او هیڅ کله نه غواړي خپل اواز خاموش وساتي نو زه فکر کوم چې دا اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار سي او دوی نړۍ ومني باید هغه په خاني نظام کې څه لاسرونه چې هغه هداکل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام او هغه څه دوی مخته یوسي کله چې دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50000 افغانۍ باندې خرڅي هغه هم په قسط باندې په کوم ډول کې داسې یا په کوم هیواد کې دغه یو څه شوی دی چې په افغانستان کې دي موږ وګورئ سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی هلته په دغه وخت کې هلته کانسر دایریږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو 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 د اسلام څنګه اسلام دی غواړي زه خو په دې هیڅ پوینه شوم چې دوی څه غواړي نو کدی غواړي چې خه مختلف شي لومړی قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړ شي ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړ شي زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنه چې دوی زی دفترونو ته د کال لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو له خوا شړل کیږي چې تاسو تمنګه چې کله ویل تاسو راځي موږ تاسو ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې داخل و ماش نه دی اخستی د کسنګ چې تاسو هم ته اشاره وکړه ډېرې انجونې یا ډېرې مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي خپل کور ته رسټ وړه اما هغه ټول اوس په کور ناست دي نو کله چې د شرایط دوام ومومي نو له یو ډیر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغه وضعیت دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاری د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به سره مخ یو هغه ډیر لري نه ده ډیر نږدې وختونه کې به سره مخ یو
بله مسکاجانی کتاسی په دې اړه باندې مشته کې ساو کوي چې تاسو غوښتل خپل وظیفه ته دوام ورکړی تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفه ته مرزه یا څنګه تاسو مخه ونیول سو چې د خبري علي څخه لاس واخلي
لکه څنګه چې د ډېرې مېرمنې د سره مخ شوې دي زما هم ځان ته قصه ده کله چې کابل د دې پلاس د طالبان پلاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې ومه زه په دفتر کې هم کار باندې بوختم چې همکاران زغل ماته ویل چې مسکا د ټول تر اوسه په دفتر کې ناشته باید لاړه شي کوته مالو بل و چې طالبان کابل درال نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه جدي مونږ نه لازم خپل کار ته ادامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورخطا راغل ماته ویل چې لطفاً لاړه شي کوته زه هم لکه نور غوندې نو لاړه ما کوته یو دوه ورځې لاندې د دفتر ته تک ویریدلې وم نه مشو کوله اما په دریم ورځ باندې چې کله د دفتر ته لاړم د دروازې ګاردان زه پرې نه خدل چې داخل د دفتر شم ما ته چې تاسو اجازه نه لري موږ ته رهبری ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویل تاسو کولای شئ دفتر ته راشي دا یو ځل نه دوه درې ځلې لاړم اما لمدې دوه سره مخ شوم نو نور می جوړه ته مونږ شکرلې چې لاړه شم نور کیناستم پکور چې کوم زمينه مساعده چې زه بیا کارت ادامه وکم نو اندازه د دې مېرمنو قصیده چې دوی حتی ځینی مېرمنې زه نو سره تماس لرم چې د دفترونو ته لې دي خپل ځای کې ناس دي چې کار وکي اما راغلي د طالبانو ته لې چې ولې حتی ګاردان من په اوسه سي چې دوی ته مونږ اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښل سوي نه و په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره خراب یا کوله یعنی شاید دوی ته ویل سوي و چې باید تاسو ریښواله اونې کې به نه سره اول ورځ کې چې موږ خپل ډیر په انسانيت موږ ته ویلي چې موږ رهبری ویلې دا دای موږ وظیفه ده موږ شو کولای تاسو اجازه درکوش داخل لاړ شئ نو ورسته نو بیا ځلا نړم نو بدرې د کچ لاړم دوی ما سره خراب یا وکړه پرې نه خدل ما عربي ښه اما ورسته چې نور هم کاران نتللی نو دوی سره په خوشنست په تاوتری خالي خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفترونو ته لاړ شي
ش ډیر مننه مسکاجان ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اغلی یون ستاسو څخه به دا پښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدئ چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښ کې نستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانين جوړول په دغه ودانی کې ځینې کسان چې طالبان و او اردو ژبه غالبا ویله دغه ویډیو غانې راوته. د دې ویډیو غانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود؟
ولنه موږ دا ویډیو غانې کتلې دي چون جنگي حالت نو زمنګ تیر حکومت قدرت د لاس ور کړی او نیوی کسان افغانستان ته داخل شوی او مخصوصا کابل ښار ته. نو د دې ویډیو غانو لیدل دومره جدي نه ده، ځکه زه پوهېدلم که چیرې دا طالبان نه وي او کوم بل نور کسان داخل شوي وي افغانستان ته او کوم بل تنظیم وي یا کومه ډله وه، ځکه موږ په اویایمو کلو کې هم دا تجربه کړي کله چې د نجیب نظام سقوط وکړه او د هغو تنظیمونه افغانستان ته داخل شول. د دې نه بدتر حالات موږ لیدلي، چې یتیم په جړه پوخت دی. موږ همدلته په افغانستان کې دا ټول جنګونه تیر کړي، حتی داسې حالات هم لیدلي وو چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوړندې کړې وې، اندامونه یې ترې غوڅ کړي وو، ځوندې یې خښې کړې وې. نایید زموږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ. یعنی داسې واقع موږ دپاره نوې داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا اویایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شل او د بشر د حقوقو مدیان هم شل. نو د هغې د خاطر موږ تل پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چیرې طالب بیا هم د تیر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وایي قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي او په کابل کې او یا ځینو نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مین نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا تکراروم چې زموږ ولس او پخوانی ولس لري حتمو غواړي چې لوري تعلیم وکړي، اولاد تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بیرته په د دوی په نقصه مانیږي، ولس به په مقابل کې راځي شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي. دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلو وظیفو ته لاړ شي. همدغه را تعلیم دروازې په د ټولو خویندې یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاص شي. نو دغه کومه علائم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي. کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راځي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنې هغه نه د ښځو د حقوقو حق دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت هم دی غږ نه دی پورته کړی. نه دی ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بېوزي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقض شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نرم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینهو هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت اصول زموږ د ولس سره ونه باسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې اوس دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، بیې ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بېرته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې هم د دنیا فشار وي او په دغه شکل روان وي، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځته راشي. او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار کړی وي په طالبانو راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زویم چې طالب باید تغییر وکړي، خو زه ته درناوی وکړي، ماشومان ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دې ته اقتصاد باید د افغانستان په خپو ودرېږي. که چیرې ونه شي نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان، خو بیا د هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه ابر قدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال د سپتمبر پېښه وه کنه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وخوي او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
شه مننه یون صاحب، تاسو او موسکا جانی تاسو دواړه لمر سر اوسئ. زبا اوریدونکو ته خپل شمیرې اعلان کړم که اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصری شریک کړی یا زموږ له ملمنو څخه پښتنی وکړي، مشته زنګ ووهی. د سکایپ نوم ازادي ډاٹ رادیو دی او د واتس اپ شمیره 00420221240 01. دا غزمج د واتس اپ شمیره ده. روشان صاحب چې موږ د دې تخنیکی برخه مشر دی، دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه نیکشل نومونه ملګریار د خلمنې لپاره ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه يم.
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري، که تاسو کوم پښتنه لری زموږ د ملمنو څخه یا تبصره کوي مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ سات کوم په دې ویاړم د مثبت کار دی چې تاسو هڅې دي چې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ تر چا پورې رسوي. خو زما په ولادله کې دا نفس وجدان دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوځم. موږ په تېر نظام کې دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، ځکه زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه هیلې چې ښځو څو کاله مخکې درلودلې په کلیوالي او ترافیل سیمو کې چې هلته به مکتب جوړ شي، ښځې په تعلیم او تاج هغه د خلکو سره خاورې شوي. او بل زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا نظام یو نری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا تار وشکې دي بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسو تل د افغانستان خاکنګل سي پي سي علاقه د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کې دي.
بله ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه سلامونه ونیکم هیله مومنه.
ننګ صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د مخکښ شدي پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید انجونو مکتبونه باید بېرته شروع شي، ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راسي، ځکه چې د اسلام نه نظر ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده. نو باید مکتبونه خلاص شي، هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بله ډېر زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب، تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او موسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکوم. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د ښځو د حقونو په خاطر باندې، چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه خیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم نوی کړي کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مون چې ګورو زین خويند لاریون کوي. ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کړئ، او صرف زما اکثره خويند د دې خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې کچیر زه په پارلمان کې نه اوسم، نو دا خو معنی نه ورکه چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم. مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه. کوم ناخوالې چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه رقم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته، کچیر دی مکتبونه شروع کړل که اوس چې په زین ولایتو کې شروع دي زین ولایتو کې مکتبونه فعال دي خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي نو موږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکړو کچیر دی تعلیم چې نه د ښځې او نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویلی دا اسلام موږ ته اجازه راکړې دی موږ ته ځکه دلیل نشي ویلی چې دا د اسلام خلاف دی ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم اما مبارزه په شرطو چې واقعي وي یعنی شعاري او سمبولیکه نه وي د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم د دې د پاره نه صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېرې لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم ښځو سره مې کار کړی هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي هغې د پاره مې کومکونه کړي دي تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم اما شعاري کار مې نه دی کړی نه سمبولیک نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې دپاره فنډ واخلم خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاصې کړي ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي مکتبونه خلاص دي نو موږ هم ورته وایو موږ ورسره به استدلال وکړو اوس فقط موږ منتظري چې دوی څه کوي ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو دوی وایي چې موږ ټول خلاصوو اما په ورورو خیر موږ به ورته دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بند وو دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بند وو اوس دم خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي که چېرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو موږ به ورسره استدلال کوو چې وو وروره ته وګوره دغه اسلامي ملک دی دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی هغه دی چې ستا سخت طرفدار هم دی هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي ښځې پوهنتون وایي مکتب وایي وظیفې اجرا کوي اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه دی په کور کې ناست دی نو دا استدلال به ورسره کوو خپل د ولس څنګ کې به ودرېږو خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو اما په واقعي ډول چې ښځو دپاره په واقعي ډول کار وشي نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې د ښځو شعار به یې بانه کړو فنډ به یې واخیستو اما د ښځو دپاره کار ونه کړو اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو موږ خپله خړو پړو خویندو سره همدلته کښینو کار ورته وکړو منډه ورسره وهو واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي تر اوسه پورې خو کار شعاري وو اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کار شوی په کابل کې شوی هغه هم یو لاسته راوړنه وه خو پاتې شو د اوس وخت کار نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو نو طالب سره به کینوم لاریون به هم راوباسو استدلال به مو سره ویو منطق به مو سره ویو تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي ځکه هره خور چې ده هم مور ده اولاد لري لورګانې لري نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق حقوق لاسته راوړي
بله او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ دوی ویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کې دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګان نه کړې جوړي او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي یعنی لکه تاسو چې مخکې ویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي خپلې لونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي او مسکا جانې موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې شوتو د خپل کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفینه لري او نس کولای چې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي په کندهار کې یوې خبريالې مشتول چې کدا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو منځلو یو وظیفه ور پیدا سي دا به دغه کار واخلي ځکه چې دا د خپل کورنۍ نفقه ګټونکې او اوس چې دا د خبريالې په توګه کار نس کولای معاش پر درېدلې دي نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبور سوی ده اړه سوی ده نو تاسو دا ډول کوم کیسې اوریدلې دي
بالکل یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس د افغانستان نشي تللی دند نشي کولای هغوی دې ته مجبور شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هیڅ زمینه مساعده نه شي دې ته، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې یا کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې ناورین سره موږ مخ شو چې ټول ته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اوریدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک تښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي، اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بې وزنه شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا غوستلو جامع سره تقسیم کړی دی، دای راټول کړی دی، پاکټ کړی دی، او هغه به وځل خلکو سره تقسیم کړی دی. یو خو احساس لا نواج چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو دی لارینو ته اشاره وکړه، لازم دی ته یو بل خبره هم لرب چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لارینو نو وصل تاسو به پرسانی کې لیدلې چې تور کالی به انجونه اغوستي وو چې نه به مخ معلومې ده، هیڅ ځای به نه معلومې ده، دوی به راووتلې چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالی اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وی چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخر کې یون صاحب تاسو ته راسم، تاسو څه ویل غواړئ افغان شوز ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ور نکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
ما تاسو ته مخکې مویل چې مبارزه به کوو، افغانستان ډېر غصفاتي او ملک دی او بل فناتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ لپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه تعلیم نه لري، اما د هغې نارینه او کار کوو او دې لپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې خزه د پاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي. کابل کې زمونږ لاس کسه خويندې وګيري کومه ګم زمونږ په تلو دي فولایټو کې بیا زمونږ په زرها او په میلیونونو خزه وګيري، ځکه دا غي نارینه هم په کور ناست کار نشته کې سب نشته. نو موږ باید هغه غته برخه ته یو دفعه توجه وکړو کو واقعا د خوځ د حقوق په برخه کې کار کوو. زما ځین خويند چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو، هغه د پاره اوس ډیر شرایط برابر دي، د وطن نه وتی دي او یا هم که دلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی. په سلو کې کوم یو لکه خور مې چې ویلې مشکل سره به مخامخ شوي، اما په اطرافونو کې زمونږ په میلیونونو خويند نن وږي دي، دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره کار نشته. نو موږ باید ډیر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونه چې په افغانستان دي او پیسې زمونږ باندې دي، د نړیوال ټولنې د خوا مخصوصا د امریکا د خوا بانکونه زمونږ سقوط دي، تجارت زمونږ په سفر ولاړ دی، په دې برخه کې باید موږ ډیره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي. او هغه خویندې زمونږ چې نن په ډیر بد حالت کې دي، اقل نه یو مړی ډوډۍ خو ته ورسیږي، او پاتې شو د خوځو مشکلات هغه به موږ مبارزه کوو. موږ ویل چې موږ منظر یو چې ان شاء الله مکتبونه به د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتو د خوځ جنونو په مخ خلاص شي او کوم حقوق چې د خوځ دی هغه به حتما تور کړل شي ځکه چې کوړی نکی نو بل اخر افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نکی او فشارونه به ور باندې ډیری او بل اخر زمونږ وطن به هم بیت د جنگ میدان وګرځي نو موږ اوس خوشبینه یو ګورو به مبارزه وکړو او کوشش وکړو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کیږي فشار پر راوړو ور سره کینو وګورو او دته وایو چې دغه حق ماته اسلام راکړتي معنی څنګه کړی نور اسلامي هوادونو مې پته ورکو او تاسو د خپل حقوق مرکی او زمون خوش نارینه بیچاره یان ټول په کوم ځای کې حقوق څه کړی
بلې ډېر زیات مننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې د زما همکار سلطان سرور